آمریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، شافیه سرداریم. دا وخت په افغانستان کې د مخستان 9 بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ورځې 11 نیمې بجې کېږي. لومړی تاسو په مکړی د خبرونو لندسته.
د امریکا خارجه وزیر او نور ډیپلوماټان په پاریس کې غونډه شوې دي چې د سوریې په بحران وغږیږي. جمهور رئیس اوباما د امریکا استخباراتي ادارو ته امر کړی دی چې د امریکا په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې په حقله بشپړ رپورت برابر کړي. نن د بشری حقوقو نړیواله ورځ منزل کیږي او د کولمبیا جمهور رئیس خوان مانوئل سانتوس د نوبل د سولې جایزه د جنت د سوغات په حیث ومنله.
تر نو ورځې په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته د نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه لرو او د شندلو مرغلرو پروګرام مهیروي. اوس به پر خبرونه زیبا خادم تاسو وړاندې کی.
السلام علیکم درنو اوریدونکو. د امریکا خارجه وزیر او نور ډیپلوماټان په پاریس کې غونډه شوې دي. بیا الیزلې کوي چې په سوریه کې روانش په کلنې جګړې ته د حل لار پیدا کی چې ویل کیږي د درې لکو نه زیات خلک پکې تلف شوې دي. د فرانسې خارجه وزیر مار اریوت په پاریس کې د دې غونډې کوربتوب کوي چې د امریکا د اروپا د اتحاد د عربو د لوړ رتبه ډیپلوماټانو او د سوریې د مخالف ګروپ سره د سوریې په مسلې او بحران وغږیږي. د جرمني، فرانسې، برتانیې، سعودي عربستان، قطر، ترکیه او د اروپایي هیوادونو د اتحاد نمائندگان په داسې حال کې د فرانسې د بارنیو چارو په وزارت کې خبرو ته ناست دي چې د سوریې حکومت د حلب په ختیځ کې د یاغیانو نه د پاتې ځایونو د نیولو لپاره عملیات کوي. د اوربند لپاره ټول غوښتنې تر اوسه پورې رد شوې دي. د پاریس په مذاکرو کې به هم د غراس په دې هم خبري وشي چې د جګړې ټول دخیل اړخونه په جنیو کې بیا د سولې خبري وکړي. د امریکا د دفاع وزیر اشکارچر وایي چې امریکا سوریې ته 200 نور عسکر لیږي. کارتر نن د شنبې په ورځ وویل دغه نظامي پرسونل به د رقا د ښار نه د اسلامي دولت د وسوالو په ایستلو کې مرسته وکړي. کارتر ویلی دی په دغه 200 عسکرو کې د خاصو عملیاتو د قواو روزونکي سلاکاران او د بمونو د شندولو ټیمونه شامل دي. د خاصو عملیاتو د قوې 300 عسکر د وخته په سوریه کې دي. کارتر نن د منځنی ختیځ د امنیت په حکله د ماناما د مذاکرو په کانفرانس کې چې په بحرین کې جوړ شوی دی وویل چې نظامی پرسونل به د رقانه د اسلامي دولت د وسلوالو په ایستلو کې مرسته وکړي. نن د بشري حقوقو نړیواله ورځ ده. نن د دسمبر په لسمه د بشري حقوقو نړیواله ورځ نمانځل کیږي. ملګرو ملتونو ویلي دي چې په نړۍ کې د بشري حقوقو ډیره بې احترامي روانه ده. ملګرو ملتونو ویل چې هر یو دی د دغه نړیوالې ورځې په مناسبت د دغو حقوقو دفاع وکړي. د دې ورځې د نمانځنې په مناسبت د ملګرو ملتونو بیانیه وایي اوس د دې وخت دی چې موږ د دغو حقوقو دفاع ته او د نور بشریت لپاره په ګډه ودرېږو. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون ویلي دي چې د بشري حقوقو رعایت د ټولو په خیر او ګټه ده. د بشر د حقوقو درناوی د هر بنی ادم د ژوند د خکېدو د هر ټولنې د ثبات او زمونږ د دین اړۍ د هماهنګ کېدو لپاره چې ټول سره تړلی یو ګټه لري. امریکا او اروپایي اتحاد په چین باندې غږ کړی دی چې د نوبل د سولې د جایزې ګټونکي او د بشري حقوقو مبارز لیو شوبو په ګډون خپل سیاسي بندیان خوشي کړي. لیو شوبو د 2008 کال رئیسی بندي دي. امریکا او اروپایي اتحادیه وایي په چین کې په دغه کال کې سلګونه مدافع وکیلان او مبارزین بندي شوي دي. د بشري حقوقو وضعیت خراب دي او د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ویلي دي په دغه ملک کې د بشري حقوقو وضعیت د اندېښنې وړ دي. د دې کمیسیون اجرایوي رئیس محمد موسی داسې ویلي دي:
دولت هر چند اقدامات پر روی دست گرفته از لحاظ تصویب.
کاغلی محمودی ویل کسام دولت یو لړ اقدامات ترسره کړي چې د قوانینو او پالیسیو تصویبول او پلي کېدل پکې شامل دي، خو د دې لپاره چې دولت نور ډېر لومړیتوبونه په مخ کې لري اندېښنې شته دی چې دولت نړیوالو قوانینو او د اساسي قانون ژمنو او مکلفیتونو په پلي کولو کې شاته پاتې شي.
د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې په 1948 کال کې د دسمبر 10 د بشري حقوقو نړیواله ورځ نومولې ده. موږ د امریکا غږ آشنا راجون غږیږو د سیمې او نړۍ خبرونه اورئ. د کولمبیا جمهور رئیس خوان مانوئل سانتوس نن د شنبې په ورځ د نوبل د سولې جایزه په کولمبیا کې د 50 کلن داخلي جنگ د ختمولو لپاره د خپلو هڅو په خاطر د جنت د سوغات په حیث ومنله. سانتوس نن د وسلو د خار په تالار کې وویل چې موږ دا ویلی شو چې د سولې په دغه موافقې چې په کولمبیا کې وشوه د امریکا په برازم کې سوله وشوه. سانتوس دغه جایزه د کولمبیا د ټولو خلکو لپاره په تیره بیا هغو 2,60,000 خلکو ته جایزه وبلله چې په کولمبیا کې په کورنۍ جګړه کې مړه شوي دي، او وی ویل چې د سولې دغه موافقه په نورو جنگ ځپلو هیوادونو کې د مثال او نمونې په توګه د جنگ د ختمولو لپاره استعمالېدای شي. نن د جنوبی کوریا په پایتخت کې به هده خلک لارو کوڅو ته وتیلي او خوشحالي کوي چې د جمهور رئیس پارک جون هیو قدرت سلب شو. ملي اسامبلی رای ورکړی ده چې د پارک جون هیو قدرت او صلاحیتونه بیرته واخیستل شي. نن پرله پسې اوومه شنبه ده چې جنوبی کوریا خلک په سیول کې د پارک جون هیو په ضد احتجاج کوي. په تیرو شپږو هفتو کې خلکو احتجاجونه وکړل، خو نن د دغو خلکو روحیه بدله وه او خوشحاله یې کولې. په دې احتجاج کوونکو کې حتی ځینو ویل چې همدغه اوس دستي دي پارک جون هیو د جمهوري ریاست نه لري شي، خو احتمال نه لري چې سمدستي دا کار وشي. که محکمه د پارلمان پریکړه تایید کړي نو په دوه میاشتو کې به د جمهوري ریاست لپاره نوي انتخابات وشي. جمهور رئیس پارک جون هیو د پارلمان د رای نه وروسته چې قدرت یې سلب شي د خپلې کابینې سره وکتل او بیا یې مطبوعاتو ته په خپل بیانیه کې ویل چې په تاسف د ملي اسامبلی پریکړه منم او د زړه کوم هیله لرم چې دغه بحران په ښه طریقه حل شي. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د امریکا استخباراتي سازمانونو ته پرون د جمعې په ورځ امر کړی دی چې د امریکا د انتخاباتو په وخت کې د روسیې لخوا د انټرنیټي بریدونو تحقیقاتو کې او هغه ادعاګانې د هم وسیړي چې وایي روسیه د امریکا د جمهوري ریاست د کمپین په وخت د مطرح کسانو ایمیلونه حل کړي دي. دې مسلې د روسیې په برخه کې اندېښنې راپارولې دي چې ګواکې دغه هیواد هڅه کړې ده چې د امریکا په انتخاباتو کې لاس ووهي. د سپینې ماڼۍ د نطاق مرستیال اریک شولز زیاته کړې ده چې د دې تحقیقاتو هدف دا نه دی چې د ښاغلي ټرمپ د بری مشروعیت ضعیف کړی شي، بلکې هدف یې دا دی چې د انټرنیټي بریدونو په مقابل کې د امریکا دفاعي سیستم زیات قوي او منظم شي. د جمهور رئیس اوباما لخوا د تحقیقاتو امر په داسې حال کې صادریږي چې د کانګرس د جمهوري غوښتونکو او دیموکراتانو لخوا فشارونه مخ په زیاتېدو دي چې په انتخاباتو کې دي د روسیې لخوا لاسوهنه په هر اړخیز ډول وسیړل شي او عام خلک د ورباندې خبر شي. عیني شاهدان او چارواکي وایي چې نن د سومالیې پایتخت موګدیشو ته نږدې د پولیسو په تانې باندې د موټر بم په حمله کې لږ تر لږه دوه پولیسو وژل شول او څلور تنه نور زخمی شول. د موګدیشو د محلي ادارې نطاق د امریکا غږ د سومالیایي ژبې سرویس ته ویلي دي چې جنایتکارانو بیا بل ظالمانه حمله کړې ده. دا ځل دوی د پولیسو په تانې حمله وکړه. دوی ویل یو پولیس وژل شوی او څلور نور زخمی شوي دي، خو عیني شاهدانو بیا ویلي دي چې دوه تنه مړه شوي دي او د پیښې زیاته لزې چایخانې ورانې شوي دي. د سومالیې ملیشه ډلې الشباب ویلي دي چې دا حمله د دوی یوې وسلوالې ډلې کړې ده. الشباب غواړي چې د سومالی حکومت چې نړیواله ټولنه یې شاته ولاړه ده لرې کړي او په ځای د خپلې خوښې اسلامي حکومت جوړ کړي. او د افریقا اتحادیه د ګامبیا په جمهور رئیس یا حجامي نغواړي او غږ ورباندې کړی دی چې د جمهوري ریاست د انتخاباتو نتیجې چې لکه څنګه یې په اول کې ویلي وو منی ومني. د افریقا د اتحادیه رئیس د ملني زوما د جمهور رئیس نغوښتي دي چې د سولې او قراری لپاره قدرت د ګامبیا نوي جمهور رئیس ته په قراری وسپاري. جامي د جمعې په ورځ بیان کې ویلي دي چې د انتخاباتو مامورینو په انتخاباتو کې ټګۍ برګۍ کړې دي او دا نتیجې د منلو وړ نه دي. د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. درنو اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې مو په خبرونو کې هم واوریدل، د متحده ایالاتو یوه جګپوړې چارواکي ویلي چې د امریکا د استخباراتو مرکزي اداره یا سی آی ای دې نتیجې ته رسېدلې ده چې روسیې د امریکا په انتخاباتو کې د ټرمپ د بریا لپاره مداخله کوله. رویترز د یو امریکایي چارواکي له قوله ویلي دي چې د امریکا د استخباراتي ادارو ویلي چې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د روسیې دولت